ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولی. دغه پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت یې پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 12 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 130 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپله اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړي دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او دې ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي 4 پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبرې اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنې د وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مو خبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې پخوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر اژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکل دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی و او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 5 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړې توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامي کالج کې جوړ شوی وو، غنو کتاب خبرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو لمخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 6000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوی وو، چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیه مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیه په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یوځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیه په خبره موسیقي کله هم نه مري، که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی لهنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ول پیو سندره کی آسی راتوی
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شود دي، که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافي بدل دي، خو حالت تقریبا د ټولو د یو دي، احساس د ټولو د یو دي، او د زما لپاره ډیره مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دادې چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولای شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره، خو دا سی لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپ سوی دي، یعنی تصویری دي، او څلور دانی یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اودیو اخلاص ده.
د دې تصویری سندرې کمپوز آسی پخپله او بهرنی همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي دي، خو لګښتي پخپله آسی پری کړي دي. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشي ونی او پزما کا پرتی پانی لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او گیتار غږون کې سرګی لیدل کیږي. آسیوی موسیقي کله هم نه مړي.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیاده چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تیره بیا په پښتو په فارسي کې نوي سندری ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا د درې میاشتې وشوې چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
خبرونو کې مو اوریدل چې په پېښور کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. په پېښور کې د کتاب کور خپرندوی ټولنې مسول یار اکبر شینواری چې خپل هم دې نندارتون ته کتابونه وروړي ووایي ځوانانو ډېر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شوی و پنځشتم د نومبر پای ته ورسېده. د درې ورځې دوام درلوده. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلیشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه وو او هر رنګ موضوع تا ته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شوه. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول که نه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون وو په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشاله و او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسله په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله وو او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
که موږ وګورو دا میله په پوهنتون کې وه، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته وي هم دلته ده، او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده. نو دلته د هر رنګه محصلین شته ده او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو که موږ په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو، محصلینو، د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې او د دوی ډیر زیاته توجه چې واغه تاریخي کتابونو باندې وا، دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات، دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب. تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیزې شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
مونږ خو ډېر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډېر ځینو ته کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل ښارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي، دوه درې واخلي، او بل دا هم چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس کړي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو یې واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم. که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي، نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم، زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، بلې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ، بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته وي د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته، لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځیکې په لاس راشي، او مونږ ته هم دا فایده وي چې مونږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوندون کې خو په زرګا او سلور زرا 15000 ماسلین وینو هغه راشي زر 1500 کتابونه واخلي زر 1500 سبا کتابونه واخلي زر 1500 درې مورز کتابونه واخلي د دې سره استادان هم دوی ته وای چې لاړ شه دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړو دا کتابونه واخلي
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي دا شپک کتابونه خدای شته د درک شیبې غږ د کلمو روح دعا ځان سپارل دي د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي د همدی کتابونو پاړه د مرکی لمړی برخه په دې خبرونه کې او دویمه ورستی برخه به په راتلونکو خبرونه کې واوري سمندر صاحب ستاسو شپک کتابونه چاپ شوی دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوی
کډې روان دي لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي چې کوم دغه کورونا د لومړی چپې له پایل سره و دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل غونډې درلودلې او په نیز کار کاوه د مینې په اړه کې څه خبرنیز کارونه هم کول نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله بیا د مینې اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم نو لږ وخت پیل شول نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوې په مور برابر شو چې هغه خدای شته خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو زینی سکتی سره مخ شوم نو بیا کله چې زما ریسوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړل او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په ډول فعالیت بندیز او په کور کې هم نو اول ورځ می حالات ډیر درنی حالت می خنه و یو پټ کړهو کې اختم ولې دویم ورځ زما حالت لکه سپیدا داغ ته چې وزم داسې و رڼای روان راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړم څه بچې د خیال وزر و زال تر سوال سو او هغه سبه روان تجربه کول سو هغه به ما راوړل کلمو جامع به ما راوصل نو دا خدای شته لغه پای سره پایل شو چې هغه بیا څوک چې ول ولي ورته معلومیږي چې زه د شپې 2 بجې مرجک سویم سمې ورزيات کړې دي د ورځې نو په مختلفو وختو کې و دا زیزانته یو روحي تکامل ګڼم دا سره د چا ناروغي او خوده مال لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیګون یو زیره و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکل شپه کتاب چاپ شو یعنی د کرونا وایرس لرا تک سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کې دې شي نور دومره څه ونه شي کولای دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغه وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلک ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسمه لکار او لژوند د فکرې بلې خوا ته اړولی خو تاسو بیا هم له دې مسایلو سره سره د شپه کتابونه ولیکل
یو دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنی وار کړه ده مینه دې مال لپاره ور کړه دا هر هغه چې تکول شي بل سره د امینه نو زه هم د دې لپاره مې چا سانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د مام رسندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولې سم هغه څه چې د ما زړې لري د ما زړې ژوند او ژوندو ته لري او هستې ته لري او د هستې سختن ته لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي د باندې راوځي نو په دې خاطر په باندې هیڅ ټول فشار نو تاسو باور وکئ مثلا زبه د شپې 3 بجې جکسوم ژمې هم و او بم سړه و ما به ځان سره یو غلې د موبایل ګروپ لګاو یا د خپمنې و نو کورودان امر جکسوم ته لې چې وسړه ډاکټر څه درته ویل ما ورته دای ما درمل نه ده دا یې معذات نه ده دې سره زه په کړو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کم دی باندې راوباسم دغسې لوستونکی هم حق لري په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم دا همداسې ورسره چاپ شوي دي ده څنګ سره یخي کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ورسره لیکل شوي ده یو غږ رڼا یا درک شوي چې د دغه کتاب نوم ده تاسو ښاغلي همان هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دی هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده زما چغه دغه ده د خدای شته کتاب چغه د درک شیبې چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوئ هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا په زړه کې هم سات د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته زه یوه ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته دغه وجود که رابیک شه دا فقط یو څه پیژني هغه دا دی چې بلته څه کولی سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ده چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروی ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کښل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې ده دا یې اول ده په دې پسې دویم را روان ده دغه متن هم ډېر برابر شوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړي شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه پخه د غزیر لري هر لوستونکي ته او زه هر لوستونکي ته د زیر ورکوم دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هر شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي په دې کې هغه هڅه ده د شیبو کیسې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځانګړي شیبه کې یو څه را ترلاسه شوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالات ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تیره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاتی ور باندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې د دې باندې راووتل. نو د دې حسم دغه ده په تکرار د خبره کې راغلی چې خدای شته، خدای چې ترغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوها صرف یو دغه ده ځینی خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم د مینی اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا درس کاله د مخم پیل شوی وو، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږ ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ شوی دی، د غږ رڼا عرفان. دلته هم کوشش شوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د موږ او تاسې د یو یو د شتوالي او د استثنایي والي راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوی ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وي، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو، او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغرا وته لیو. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپل شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین ورسته 55 برخه تراغلمه، غوړه فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره پڅنګ کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټول غوا، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی او چې مارا وښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم، او سره پڅنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کې په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره پڅنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دی، سر پسند کی ذهنیت جوړوم کی متالونه د متالونه یو ټول غل البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوندې وساتل شي، پراتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه خوښ کړی د شپاره لپاره؟
هغه وخت کې چې زکله از د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبي په متن باندې دار و په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا عرض چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي. د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی، لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې د تر سترګو شوې دی، را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو د بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پښته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي، دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروای وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو، لیکوالانو په پلمه د پلی خوي، اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي، پر اختیام په پښتۍ به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما د نن مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم، راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښت یې ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوري صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې زما کتابونه شته دی. کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کی نوی کیږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپی هم نشي درنه وړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې دارواخات صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې میرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
هر مو د پلار کور خرڅ کړ د ورستی ځل لپاره ورته راغلیم د کور په یوه کوټه کې ولاړایم دا کوټه مو د ناستې وا جمعي منی او حمل به مو دلته تیرو د پسرلی په پای کې با بیا د هلیس ته کوچو لکړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونی وچې دي خو زما هغه سه هم په یاد دی چې چمن مو تاند وو پلار ایخی مور پاللی ونی لا ژوند دی وی موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نول اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دی دارلمان خو پریک ده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حسابو خو اوسنی ځوانان دا نقشه قدیمی بولی په هغه چې مو کور خرڅ کړ ویلې کور ډنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی وو نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره می ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره می په پلرنی کور کې یو کوټه فرش کړه د کور په سر یو وړه بالاخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشوم توپ تیر کړی وو بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړو د مور له انتقاد سره سره یو بالاخانګۍ جوړ کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو هلته د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالی الماری وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالی الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتاً سما پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشوم توپ تور سر ته مې زړه شوی دلته راغلیم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم ترموز مې له چایا لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلیم دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده د پلار یاد مې هم په دغه کوټه کې ژړلې خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ وروستۍ دیدن مې ده لکه په وروستۍ ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي خو وروستۍ دیدار دی په خوانځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې دی به راته داسې غوږ وو لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت دکیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملاً ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړي، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړه وو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم، ښه وخت ولرئ.